دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس په کابل کې ولسمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او نجیب امیر د په هر کله وایي. په دې خبري غړي کې مو د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له نجیب امیر.
شپامو کې د خبرنو سرټکو ته په اسلام آباد کې افغانانو د طالبانو خلاف مظاهره وکړه. انجلینا جولی د متی الله او عیسی د خوشی کې دوه غوښتنه کړې. امریکا وایي د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو احتمالي تړون د ملګرو ملتونو له قراردادونو سرغړونه. پوره خبرونه لزګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهره په ترڅ کې لنډیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډیری برخه د میرمنو او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته سره راټولې وي. مظاهره کوونکو د اگست 15مه د تورې ورځې په توګه ولمانځل ځکه چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شول. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې ته د پام وکړي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د فرشته رامین په نوم د مظاهره یو منظم کونکي مشال لړیو ته داسې ویل:
تقریبا 2 سال پیش
دوه کاله پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پرېوت. د افسوس خبره دا ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې ښځې او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محرومه دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
په یک زندان مبدل
تر دې مهاله د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان لړمحالي حکومت د پیټرولو بیې لوړې کړې. د پاکستان د خزانې وزارت پرون د پیټرولیم مصنوعاتو د بیو د لوړېدو لایحه خپره کړې ده. د نوو بیو له مخې پیټرول 1.5 روپۍ فی لیټر ګرانېدو سره څه باندې 290 روپو ته رسېدلې. د ډیزلو بیه د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې. اوس یو لیټر ډیزل څه د پاسه په 293 روپو خرڅېږي. ځینو پاکستانیو رسنیو لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې د پیټرولو او د ډیزلو تر ټولو لوړې بیې دي. د پاکستان خزانې وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي په تیرو 2 اونیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې په پاکستان کې هم د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه پورته کړل شوي دي. د خزانې وزارت د تیلو بیې یوه ورځ وروسته لاغې لوړې کړې چې انور الحق کاکړ د پاکستان د لړمال حکومت د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي یو سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدي پرون مشال اړیو ته ویل چې د انعام الله په نوم دغه سرتیری د ملک دین خیلو په کوی بازار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ژوبل شوی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی وایي وسلوال تښتېدلی دي. د وژل شوي سرتیری جنازه بیګا د پیښور په ملک سات پولیس لاین کې وشو چې پکې د پولیس والا چارواکو ګډون وکړو. په خیبر ضلع کې له تیرې سمودې راهیسې په پولیسو ایف سی ځواک عوامو خلکو او قومي مشرانو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د بدامنۍ ضد احتجاجي جلسې او غونډې هم وخت په وخت ترسره کړې دي. د هالیوډ فلمونو وتلې ستوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پخوانی ځانګړی استازي انجلینا جولی د متی الله او عیسی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. عیسی په افغانستان کې د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر دی چې د مال له طالبانو سره بندې دی. انجلینا جولی د سرګندونې متی الله او عیسی ته په استول شوي یو لیک کې کړي. د دغه لیک یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې انجلینا جولی لیک کې له ټولو هغو کسانو سره یو ځای د عیسی د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي او خپل آواز پورته کوي تر څو عیسا او نور فعالان بیرته د دې جوګه شي چې خپل مهم کار ته دوام ورکړي. متی الله او عیسا د مارچ پر 28مه کابل کې نیول شوی. امریکا وایي که روسیا له شمالي کوریا سره د وسلو تړون کوي نو دا به د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویدان پاتل پرون ویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ هر ډول امنیتي همکاري او د وسلو معامله به په څرګند ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له قراردادونو څخه سرغړونه وي. تر دې وړاندې د اگست په 15مه چې پیانګانګ د خپلواکۍ د ملي ورځې په توګه لمانځي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په تبادله شو پیغامونو کې دواړو خواوو د اړیکو د پراخوالي یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي روسیا پر اوکراین د خپل جارحانه جګړې د ملاتړ لپاره د نړۍ په ځینو تر ټولو ګوښه شوو هیوادونو شمالي کوریا او ایران باندې تکیه کوي. د څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د شمالي کوریا له سرخر پیانګیان څخه لیدنه کړې. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. کچره سرواني غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په اسلام آباد کې افغانانو د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مظاهره وکړه. دوی د اگست 15 د تورې ورځ په توګه یاد کړه. شنونکي وايي افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس په پاکستان کې هم امنیت خراب شوی.
د افغان طالبان تغوی کامیاب شو هم دغه سوچ هم چې د پاکستان د طالبانو هم دی لہذا موږ هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې هغه تیز کړو په دغه حواله باندې هغوی خپلې کاروایانی زیاتې کړې دي.
په یو بل رپورټ کې به واوري چې آیا په اوسني سیاسي حالاتو کې به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته ستون شي او که نه. پېښور پوهنتون د شپې کلاسونو شفټ شروع کوي. د پوهنتون وایان نعمان خان وایي
دا یو اپورچونیټی دا چې هغه په ایوننګ شفټ کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکړي او کوالیفیکیشن کنټینیو کړي.
دا کور می خلک دا چټک انټرنیټ بندې دو اندېښمن کړي دي.
آنلاین کلاسونه دي د وډکو ولا داز دي کیږي طلبه ولا ډور ټول کاروبار انټرنیټ سره دی دنیا نو سړې ته خبر کی هغه انټرنیټ سره تعلق لري.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غوږی د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوسیدونکو اغوانانو د اگست 15 د تورې ورځ په هیڅ ولمانځله. دوی په افغانستان کې طالبانو د اقتدار لاسته راوړلو دوه میکلیزي پر مهال د غندل لپاره راټول شوي وو. د مظاهرې کې د نارینو او ماشومانو ترڅنګ په زیات شمیر کې میرمنې هم شاملې وې. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې ته دې پام وکړي او د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو نه دې ډډې وکړي. نور تحصیل د رشید خټک په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غږونه د خغه احتجاج کوونکو چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې راغون شوې دي او تور ورځ لمانځي. احتجاج کوونکو وایي چې دوه کاله په خوا په 15 اگست په افغانستان کې طالبانو واک په زور ترلاسه کړو او له بشري حقوقو سرغړونه پیل کړه. د احتجاج وی منظم کوونکو فرشته رمین مشال لري ته د دې ورځې په مناسبت او د دوی د احتجاج په اړه ویل.
تقریبا 2 سال پیش در چنین روز 15 اگست افغانستان به گروه طالبان سپرد.
دو کاله په خوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پریوت. د افسوس خبره ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې خزه او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محروم دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د خزه لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
افغانستان به یک زندان مبدل
شو. احتجاج کوونکو کې خزه، ماشومان او سړي ټول شامل وو. ډېر شمیر پکې د خزه وو. دوی بنرونه او د خپل وژل شوی او یا له درکه شوی خپلوانو تصویرونه هم نیولې وو. یو بل احتجاج کوونکی بانو اختری مشال لډو ته د پښتنو په جواب کې وویل مونږ نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د مرستې ادارې او نورو د بشري حقوقو سازمانونو ته وایو چې د افغانانو غږ چوپ کولو هڅه مه کوئ. مونږ د خپل حق لپاره راوتو یو. مونږ د خپل حق لپاره احتجاج کوو. د تورې ورځ منځونکو او ورځ جوړونکو په نړیوالو غږ وکړو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو نه ډډه وکړي. پښتون کمپرس سیاستدان او د بشري حقوقو مدافع افراسیاب خټک د ورځې په مناسبت په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر پاڼه لیکلی دي غربي قوتونه د 16 ورځې د طالبانو سره بوخت دي. د دوه هټلو تر ټولو بد تړون دی ځکه چې په دې کې د طالبانو ټول شرطونه منل شوي دي. نتیجه دا ده چې د افغانستان نه د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره یو زندان جوړ شوی دی او اوس یو ځل بیا ترګرۍ زاله ده. د دمونه ورته چې په 15 اگست کال 2020 کې طالبانو واک ته رسیدونه وروسته ډېر افغانان نور هیوادونو ته کډه شوي دي. یو شمېر افغان کورنۍ په اسلام آباد کې هم اوسیږي او له سختو شرایطو شکایت کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشر لوی تاسې غوږی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخې ته راتلون د پس په گاونډي پاکستان کې هم امنیتی وضعیت په تیرو دوه کلونو کې مخ په خرابېدو دی. تیر کال حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو هڅه هم وکړه خو څه نتیجه ورنکړه. شنونکي وای پاکستان د ترهګرۍ خلاف سرګنده پالیسی نه لري او نه هم کوټلي اقدامات کوي، نو ځکه امنیتي حالات د خکېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته روان دي. خو ځینې مهمو پاکستانی امنیتی چارواکو په دې رستو کې ویلي چې د داعش تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایانې پیل کړې دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د وسلوالو سره تیر کال د مذاکراتو د ناکامه هڅو رستو د پولیسو شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اگست په 15مه نیټه په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې پولیسو د اگست په 15مه د شپې پر مهال د متنو په علاقه کې په پولیس چیک پوسټونو درې تازه وسلوال بریدونه په شا تمبول دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت روان کال د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او په مجموعي توګه د تیر کال په نسبت د 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې تیزی په نظر راځي. په دې وروستیو کې په باډه او خیبر او پېښور کې هم په پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو او بیا د خیبر د ولس لخوا د امن لپاره یو لاریون هم ترسره شوي وو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په قبایلي مشرانو او ځوانانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن وایي په افغانستان کې دوه کاله وړاندې د طالبانو د واک سمبالولو او بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو د ناکامه کېدلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
چې دلته سو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړي شو او سو په هغه ټیم کې چې کله د مذاکرات شروع او وی چې د پاکستان ته راغلل، نو تر اوسه پورې بیا داسې ریکارډ هم نشته دی یا نه داسې غټې اپریشنې شوي دي چې داسې غنلی شوي چې یاره دغه خلک چې کوم د جیلونو نه خلاص کړی شوي دي، کوم چې د هغه ځینه مخکې دغه ټایم کې راغلي دلته د هغوی سره وروستو بیا څه وشو. یاره درېیمه وجه بیا دا هم ده چې په افغانستان کې چونکې د کوم نظام دپاره د افغان طالبانو خپلې سرګرمیانې د تیرو شلو کالو راسې جاري ساتلې وي او هلته هغوی کامیاب شو، همدغه سوچ همدغه نظریه او همدغه فکر چې دی دا د پاکستان د طالبانو هم دی او وو مخکې. لهذا موږ دې هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې دی هغه تیز کړو، په دغه حواله باندې هغوی خپلې کاروایانې زیاتې کړې دي.
روان کال د جنوري په 13مه نیټه په پولیس لاین پېښور کې په جمعات کې په ځانمرګي 14 کې سلور اتیا کسان وژل شوي وو او بیا د جولای په 13مه نیټه په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام په سیاسي ونډه کې د دولتي اسلامي د خراسان څنګ لخوا په ځانمرګي بریټ کې تر 15 او زیات کسان وژل شوي وو. روان کال د دوه تر ټولو خونړي وسلوال بریدونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي دیاتو د مرکز لخوا د 2023 د لومړی شپږو میاشتو د راپور تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه روان کال د وسلوالو په بریدونو کې 90% تیزی راغلی ده او په دغه شپږو میاشتو کې په 201 بریدونو کې 309 کسان وژل شوي وو، چې پکې 104 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي وو، چې پکې 216 کسان وژل شوي دي او د دې شمیرو په اساس خیبر پښتونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال تنظیمونو په ضد کاروایانې روانې دي او پولیسو د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه د ځینو وسلوالو د نیولو دعوا هم کړې ده. په دغه اړه د اګست په 9مه نیټه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه سی ټی ډي مشر سهیل خالد یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو، پولیس کا او سی ٹی ڈی کا پلان جو ہے وہ یہ ہے، پولیس او سی ٹی ڈی پلان ہم دارے چې د داعش په ضد پورا عملیات روان کړی دي او د دوی ډیر خلک نیول شوی دي. د ٹی ٹی پی باجاور ټول تنظیم په داعش کې شامل شوی او په ځینو ځایونو کې دوی شریکه همکاري کوي او تحریک طالبان پاکستان او داعش په شریکه د باجاور 14 کړی
او داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ
کیا ہے. په پېښور کې خبريال حسینن کې شمیم شاهد وایي پاکستان د ترګری زد یو کوټلی او واضحه پالیسی نه لري، نو ځکه تر دې دمه په ترګری قابو نه ده مونډلی.
زه خداوم چې دا ځکه زیاتی کی چې یو خو پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په ختمولو لپاره څه کوټلې څه متفقه پالیسی نشته. دا یو غټه وجه ده. دویم غټه وجه دا ده چې دوی د پاکستان دا وی چې یار موږ به د افغانستان کې چې کوم حکومت راغی دا به موږ سره کومک کوي، یا دا غینه د دوی توقعات نو هغه اوس حالت هغه شان نه دي، هغه لږ ځان له خود مختار شوی دي.
خو تیره اونۍ په بالاحصار پیښور کې د اگست په اومه نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو نوې پالیسي اعلان کړې ده، او هغه ویلي وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه علاوه بل کومه لار نشته، او د زیاتو وسلوال فعالیتونو د لارې وسلوال واړي چې بیا د مذاکراتو لپاره پر ریاست او حکومت فشار واچوي. خو د هیڅ یو وسلوال تنظیم سره به مذاکرات نه کیږي، او د ولس د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه خپل مبارزه جاری ساتي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
د مشال ډو ځوانانو غږ خبرونه د جمعې په مازیګر 15 بجې پر رادیو، فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه اوریدلې او کتلې شي. په تکراری بڼه یې بیا په سه شنبه د غرمې په یوا، چهار شنبه په سهار 15 او پنج شنبه په مازیګر 3 بجې له مشال ډو اوریدلې شي. مشال لري ته تاسو غوږی د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړی او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ویلی د هغوی د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر هغه ملک ته ستنیدې نشي چې د نیول کېدو خطر یې سل په سلو کې ختم شوی نیبي. څو ورځې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم او د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف ویلی وو چې نواز شریف به په روانه میاشت کې ملک ته بیرته راستون شي. د نواز شریف د بیرته راتګ په اړه پوهان هم بیلابیل نظرونه لري، او تر اوسه واضح نه ده چې دی به کله پاکستان ته ستنیږي. نور حال له اسلام آباد راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تخپل کشر ورور شهباز شریف په شپږ مشتنی حکومت کې هم پاکستان ته بیرته رانغې، او تر اوسه په انګلینډ کې دی. په ملک د نگران حکومت جوړېدونه پس هم د راتلو نیټه معلومه نه ده. د ده د ګوند یو غړي او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دې اړه د یوټیوب چینل سره د خبرو په مهال وویل،
بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں، یہ مین وجہ ہے کہ ہم
زنی خلق بیا بیا پختنہ کی چمیا سے بولے بیرتا ناراضی د خغه د نرط لو وجه دارا چې مونږ خغه د سه خطر سره مخ مخ کول نه غواړو. تر څو پرې چې د خغه د نیول کې دوه خطر صفر شوی نه وي مونږ دا ریسک نه اخلو. د لیر رویا د میا سے سره داسه پاتې شوی دا چې د خغه خلاف فیصلې ور کړی دي. مونږ نه غواړو چې مونږ د لیډر سره بیا خغه شنه انصافي وشي څنګه چې وړاندې ور سره شوی دا،
یا وو انکه خلاف کوئی قسم کی بات کر
دا سخکاری چې د نواز شریف ته غونغړی هم د بیرته راتلو په اړه په خپلو کې متفق نه دي، ځکه چې سور ز وړاندې شهباز شریف په دې حق لوي ليو
تک میاں نواز شریف صاحب کو تعلق ہے وہ قانون
تر سو پر چې د نواز شریف ته بیرته دره تک خبر ده. نو هغه قانون اوس هم موجود دی د کوم تر مخه چې د اهلای د سزا موده 15 کاله مقرر شوې ده. نواز شریف 15 کاله پوره کړی دي، او اوس په هغه هیڅ پندیز نشته. ان شاء الله هغه پر اتلو میاشتې بیرته ملک ته راشي.
ان شاء الله مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے ان شاء الله.
تجیانگران هم د سیاستدانانو غونډې په دې اړه بیل بیل نظرونه لري. تجیانگار افتخار مشونی د یو پښتنې په ځواب کې مشال لړیو ته په 15 اگست اویل،
اوس ډامینیشن چې کوم دی هغه د اسټابلیشمنت ډېر زیات شو. پولیټیکل خلکو لپاره چې کوم دی کنه حالات دومره ښه نه دي، او خصوصي طور نواز شریف واپسي چې کوم دا هغه ماته لکه دې حالاتو کې چې کوم دی ناممکن لګي. نو دا چې کوم خلک وایي چې نواز شریف راځي اسې هغه لالی پاپ دي، او دا صرف هغه نواز شریف یا مسلم لیگ هغه چې کوم ورکر دي هغه موټیویټ کول لپاره چې کوم دی کنه دا د دې یو ټیکټس دی، او نور نواز شریف راتل چې کوم دی هغه زما په خیال چې کوم دی هغه بالکل امپاسبل.
خو تجیانگار مبارک علی د هغه د خبر سره اختلاف وکړو، او د مشال لډو پښتنه داسې ځواب کړه،
نواز شریف وطن ته بیرته دراتګ په اړه باندې دقیق معلومات هیڅ اثر نشته چې دی به کله راځي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د هغه چې کوم مرکزی قائدین دي هغوی هم خپلو کې په یو نیټه باندې رضا نه دي. یو لیډر یو نیټه ورکوي، بل بل نیټه ورکوي. ګومان داده چې کله د وسنۍ چیف جسټس عمر عطا بندیال دا ریټایر شي د روانې میاشتې په دریمه هفته کې هغه ریټایرمنټ وخت دی، نو بیا لکه امکان شته چې نواز شریف سه به واپس راشي. په دې کې هیڅ شک نشته چې واپس به راځي د الیکشن نه مخکې.
یادونه ورد چې سپریم کورټ په کال 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته په نامه پیپر د افشا کېدو نه پس د 1900 کې پر ټول عمرینه اهل ګرځول او سزا کړی وو. سموده په جیل کې ترولو نه پس هغه په ضمانت راووت او د علاج لپاره انګلینډ ته لاړو چې تر اوسه هلته دی. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت جوړ کړی هغه قانون هم لغوه کړو چې د سپریم کورټ د فیصلو او حکمونو خلاف ملزم ته د نظرسنۍ حق ورکولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بالکل تاسو کولی شئ چې د اپ د لارې ستاسو ټول زمنګ د مشال رادیو خبرونه دا تاسو اوریدل شئ. په خور پونتون په یو نوی اعلان کې ویلي د ماخام لخوا د دویم شفټ د پیلولو پریکړه کړې ده. دوی وای د شپې په هنزي په دې مخه پیلوي چې له یوې خوا به په هنتون له اقتصادي پلبه خوشي او له بلې خوا هغه کسان به هم البر زده کړو د ترلاسه کولو چانس پیدا کړي چې د ورځې وظیفه ترلاسه کوي او یا هم نور سکار یا روزګار لري. د پیخور پونتون وای نومان خان وای د شپې په هنزي به د مازیګر له څلورو د شپې تر اتو بجو پورې زده کوونکو لپاره خلاصي وي. نور حال د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې
دا په هنتون وایاند نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې د دویم شفټ په کلاسونو کې د بی ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کړې شامل کړې دي.
چونکه دغه جاب زی او دغه سره سبق جاری ساتل ګران وي او دغه لپاره دا یو اپورچونټی ده چې هغه په ایوننګ شفټ کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکړي او کوالیفیکیشن کنټینیو کړي. دا سیم خلک وي چې هغه د نور خارون تزيد جابز لپاره او ویکند باندې بیا واپس په خبر تر راځي. نو دا غي لپاره بیا د ویکند چې کوم پروګرام زینو هغه ورته کافی فائدہ ورکي. او بل دا چې په خبر په هنتون د ډیر وخت نه مالی مشکلات سره مخ ته او د دغه پروګرام د وژنه به ډیفینیټلی انسنټیوز به هم ملاويږي څنګه چې د پیښور پوهنتون چې کوم امپلایز دي.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه پیوټا مشر ډاکټر عزیر مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون سره د استادانو کمی دي لکه مې وجه چې د زده کړو عمل متاثر کیږي او اوس د دویم وخت د کلاسونو اغستو سره به په زده کړو نور هم اثر پریوزي.
پایده نه د نقصان دی ځکه چې سهار اته نه تر پنځو پورې یا څلورو پورې الډیږي خپل نور ورک لوډ کې بیزی دا به سره ایکسترا راځي او دغه شانته په ویکندز باندې نو لکه دا هو اوور برډن کیږي ځکه چې کوالټی مینټین کې دوه لپاره پرمننت فیکلټی ممبرز پکار دی او زموږ د بدقسمتې نه دی وخت کې چې کم دینو کم اس کم 400-500 نور استادان پکار دی پرمننت.
دا پیښور په هنتون زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د مالی مشکلاتو لوجه په هنتون هر کال فیسونه سیوا کوي او نوې پروګرامونه راوړي خو بیا هم د زده کوونکو ستونزې نه حل کیږي.
د تعلیم ندوی یو قسم لا بزنس شروع کړي، دوی نه تجارت شروع کړي چې 70,000 روپۍ به دا سټوډنټ څنګه ورکړي د یو سیمسټر فیس. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. او بل دا پرایوټایزیشن طرف ته چې کم دینو یو لاره همواري، نو موږ دا وایو چې دا فیس تر رعایتي نرخونو باندې چې کم دینو دوی ته ورکړي. او دویمه موږ دا مطالبه کوو چې د یونیورسيټي پرمننت فیکلټی چې کم دینو داغه لپاره دی په هنګامي بنیادونو باندې سټپ واغستل شي.
د پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره هم د چټې پروازو کې د کلاسونو شروع کولو اعلان کړي. د انتظامی په وینا چې د دې ګام سره به نه یوازې پوهنتون بلکې استادانو ته هم معاشي مرستې ملاويږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15315 شپته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د انتخابي حلقو د زیاتولو خیال لري، خو د یاد اداري چارواکي وای لای کومه پریکړه نه ده کړې او نشي ویل چې دا کار به کله وشي او څومره وخت به نیسي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایان سویل احمد وای که فیصله وشوه نو ښایي په څلورو میاشتو کې به نوې حلقه بندي وشي. بل پلو د پاکستان سپریم کورټ مشر او چیف جسټس عمر عطا بندیال هم د دې هیواد پر انتخاباتي کمیشن غ کړی چې انتخابی حلقه بندي دي پر وخت او په شفافه توګه وکړي. کمیشن د جون په 19مه ویلیول چې په 2023 کال کې د شوی سرشمیرنې پر اساس حلقه بندي د وخت د مختل کبلی لقبل ممکن نه دي. دا په داس حال کې ده چې په پاکستان کې وار لمخي قامي او د صوبو اسمبلیانې ماتې شوې دي او د عین لمخي انتخاباتي کمیشن باید په درې میاشتو کې دننه ټول ټاکنې وکړي. خو کمیشن ویلي حلقه بندي به له څلور څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي چې د شنونکو په فکر لقبل ښایي ټول ټاکنې تر درې میاشتو هم زیات وخت ونیسي. نور تفصیل شاهنواز ترک زیرا کوي.
په 2018 کې د شپږمې سرشمیرنې په مطابق د پاکستان آبادی 22 کروڑ، ولې د اومې او اخیرنۍ شمارې په مطابق د پاکستان آبادی 24 کروڑ نه اوختی ده. د نوې انتخابي حلقه بندیانو باقاعده اعلان خو نه دی شوی، ولې د مرکزي انتخاباتي کمیشن سرچینو مشال رډیو ته ویلي کمیشن لا هم کومه فیصله نه ده کړې. البته په حلقه بندیانو کولو غور روان دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه مشال رډیو ته وویل د پی ډی ایم د تلونکو حکومت کوشش هم دا چې انتخابات وځنډوي.
که تاسو دا سنسس وګورئ دا ډیسیژن هم غیر قانوني دی، په دې چې د سی سی آی میټینګ کې دوه چیف منسٹران د پښتونخوا او د پنجاب داسې ناستو چې هغه خپله نگران دي، هغه خو داسې غټه فیصله کولی نشي د آئین مطابق. دې لحاظ نه هم غلطه ده چې یو آؤٹ ګوئنګ حکومت دا نشي کولی چې خپل مدت ختمېدو نه دوه درې ورځې مخکې یو نوی سنسس اپروف کړي چې دینه هغه دا جواز جوړ کړي چې انتخابات دلی شي.
د پاکستان جمهور تحریک د شریکو ډلو جوړ حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ د اگست په 15مه ډیجیټل مانک کمپیوټري سرشمیرنه منظوره کړې وه. د سرشمیرنې اعلامیه د انتخاباتي کمیشن دفتر ته هم رسیدلې ده، خو لا هم ورباندې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا نوې حلقه بندیانې به کیږي، کله به کیږي او وخت به څومره ولګي. د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا ترجمان سهیل احمد مشال رډو ته ویلي هر کله چې کمیشن فیصله وکړه چې ګینې نوې حلقه بندیانې دی وشي ور باندې به کار شروع کی.
ته حلقه بندو کار دی نو د هغه مطابق به الیکشن کمیشن اف پاکستان فیصله کوي چې څنګه دا فیصله وشي. نو په دې باندې د دې نورستو تقریبا په دې باندې سه کمبیش سلور میاشتې او وخت لګي چې کوم ضلع دي یا چې کوم موږ ضلع افسران دي د الیکشن کمیشن غیب د ضلع انتظامیه سره چې هغه متعلقه چې کوم ضروري اقدامات وی لګاوي کې نقشه داغه ضلع اخستل وی داغه مطابق چې کوم د هغه به د حلقه بندو هغه آبادای په بنیاد باندې هغه ایریا د علاقو هغه شدد طریقې کار دی عمل کیږي.
د خبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي سملیانې د روان کال په جنوري کې ماته شوی وي. دغه طبيعي نگران حکومتونه جوړ شوی د آئینی پاکستان په مطابق هر کله چې حکومت ختم شي په درې میاشتو کې به په عوامي رایو سره نوې حکومت انتخابيږي. نو کله انتخابي حلقو د پاره عامه ټاکنې به هم ځنډيږي نو دا به څه غیز ولري. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملینه د پارلماني چارو خبريال شاهد حمید دغه پختنه داسې جواب کړه.
نوې حلقه بندیانو مطلب دا چې سلور نیمې میاشتې دسمبر پورې خدا کار به اله پوره کیږي. نو هغه نه پس چرې دا الیکشن پروسس شروع کیږي. نو مطلب دا چې دسمبر جنوري چې کوم دی ډېر علاقې داسې چلتا وره شوي نو البته الیکشن کنډکټ کول ګراني پاسیبل نه. چیرې الیکشن بل کال مارچ اپریل کې کیږي دوه صوبو کې یو نوی اسکیم یو نوی پروګرام شروع ونه شو او چې کوم جاري اسکیمونه د هم تاسو خبرې چې کې ټیکس خو هغه شانتې نه خو کیر کوي او نه چې کوم دی
هغه شانتې د هغو نگرانی نو هغه په وجه د ترونو صوبو ډیر زیات نقصان وشو.
د سهیل احمد په خبره هر کله چې مرکزی کمیشن دفتر د سرشمیرر د حساب د لاندې د حل قوانینو کولو او یا نه کولو اعلان وکړو، دوی ته به هم واضح شي چې څنګه وکړي. خو د بیا زیاته کړه د زړو حلق بندیانو دپاره د دوی انتظامات پوره هم دي او د انتخاباتو دپاره تیار هم. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لوی تاسې غوږی د روانې ګړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو، خو په دې نیم ساعت کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمی کې د انټرنیټ د بندخ صورتحال باندې د ځای خلکو ستونزې اورېدې شي. دغه شان په پاکستان او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د دې ګواښ د مخنیوي په اړه باندې هم تاسو لپاره یو رپورټ لرو، تفصیلي رپورټ دی. او په هغه کې تاسو دا ګواښ او بیا د دې ته د حکومتي غبرګون په اړه هم د چارواکو خبرې اورېدې شي. او د دې ترڅنګ منګه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو چې په وزیرستان کې، په سویلي وزیرستان کې خلک اندېښمن دي. خو اوس د خبرونو لنډیز له نجیب امیر اورو.
ګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهره پترس کې لنډیوالو غوښتل چې طالبان حکومت یې په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډیری برخه د میرمنو او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته سره راټولې وي. مظاهره کوونکو د اګست 15مه د تورې ورځې په توګه ولمانځله، ځکه چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شو. د پاکستان لړمحالي حکومت د پېټرولو بای لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون د پېټرولیم مصنوعاتو د بایو د لوړېدو لایحه خبره کړې ده. د نوو بایو لمخې پېټرول ولس نیم روپۍ فی لیټر ګرانېدو سره سره باندې 290 روپو ته رسیدلې. د ډیزل بیا د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې او اوس یو لیټر ډیزل سره د پاسه 293 روپو ته پورته شوې. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی یو سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدی پرون مشال ډیو ته وویل چې د انعام الله په نوم دغه سرتیری د ملک دین خیلو په کوی بازار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ژوبل شو چې بیا وروسته روغتون کې سا ورکړه. د هالیوډ فلمونو وتلې ستوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې پخوانی ځانګړي استازي انجلینا جولي د متیولا او ایسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویسا په افغانستان کې د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر دی چې د مهاله طالبانو سره باندې دی. او امریکا وایي که روسیا له شمالي کوریا سره د وسلو تړون کوي نو دا به د ملګرو ملتونو د قراردادونو څخه سرغړه ونوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ هر ډول امنیتي همکاري او د وسلو معامله به په څرګند ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړه ونوي.
دا خبرونو لنډیز مو له نجیب امیر اوري. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. له هیواد بهره د افغان خبریالانو فیډریشن وای په تیر دوه کلونو کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کابل زیات ژورنالیستان له افغانستان وځي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فیډریشن وای په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړی دورې تر پرځید وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور لمخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنه عمر لاند وو او د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه په افغانستان د طالبانو د ورکې لپاره ټینګول وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکونکو دندې له لاسه ورکړې یا هم جلاوطن شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماخام په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کالو کې تقریبا 500 سلنه تلویزیونونه، 8 سلویخت سلنه رادیوګانې، 15 سلنه خبری آژانسونه او دې ترڅنګ اتیا سلنه هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړي دي. او دې ترڅنګ په د تیر اونۍ کې تقریبا تر لسو پوری نور هم جورنالستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د ښاغلي وجدانی په خبره د 2020 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپي رسنیو شمیر 950 ته رسیده چې له ډلې 40 رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي، او په افغانستان کې د 650 خبري اژانسونو له ډلې یوازې 10 فعالیت لري. دې بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 1500 خبریالان وژل شوي او یوازې 40 تنه په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2020 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,365 ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کاوه، چې له دې ډلې 1,346 خبریالانو، په دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,618 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 4,113 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي چې یوازې 15% یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 44 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول، او په دې موده کې پر رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لري تاسو خوږی د هالیوډ د سینما وتل ستوري او د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړی استازي انجلینا جولی د متی الله ویسا د خوشی کول غوښتنه کړې. هغه ویلي چې د متی الله په سیر کسان باید په زندان کې نه وي. مېرمن جولی چې د بشری حقوقو د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو ادارو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه سرګندونه په یو لیک کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویساته په یو لیکلي لیک کې داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیک کې چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې، مېرمن جولی لیکلي:
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي، خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسې بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د همکارۍ په توګه هم فعالیت کړی ویلي:
ستاسو په څیر د دې ویدا سیورځي خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلار شی او په یو سوله ایز افغانستان کې په آزاد توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ، او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازي شو، خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلي وو غواړي پر روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بیزایسو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودی لپاره خپل هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متی الله ویسا په نوم لیکل سی بلیکي ویلي:
د افغانستان په زندانونو کې خونکي خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین ځین نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوی یاست، ځین مو تاسو په خپل پټوله نه کیدای چې تاسو د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کوي.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متی الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متی الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو لامل نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیاوایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سری فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته انجونو ته تشپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز انجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نورو بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دو غوښتنو ته پام نه دی کړی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشالو لته تاسو غوږی د کوزا سویلی بودرسان خلک اندېښنه ښکارا کوي چې د هغوی په غرونو کې د چلغوزو ونې او همدارنګ نورې حاصل ورکوونکي قیمتي ونې په بدري غډول وهل کیږي. ځلې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کار مخه دی ونیسي. خلک وایي چې یو میوادار ونه ولاړوي هر کال د لکونو روپو حاصل ورکوي، خو ځینې خلک یې وهي او په سو زره روپو د سون مواد یا خاشاک په توګه خرڅوي. دا سیمه مشران له خپل غاړي د ځنګلونو په واهلو باندې سوم لګولې دي. دوی وایي ک چا دا کار وکړ 15 لک روپۍ بطری د جرمی په توګه اخستل کی. بل پلو د سیمه د ځنګلاتو د محکمې یو چارواکي مشال لیتوبل ک ورته معلومات ورکړل شو کوم کس ونی وخی نو دغه پر ضد په قانوني کاروایی کوي. نور تفصیل اشتاک مسید را کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی د پاکستان حکومتی چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د زنغوزی ونو کټای مخنیوي د پوره د ګامونه پورته کی. ضلع خیل قوم د زنغوزو ځنګل ژغورنې د پوره سره پریکړه کړې ده. په دغه برعکس د یو مشر ملک سردار علي خبره وروي. ضلع خیل
دا میز متفقه فیصله کړې ده چې ز آئنده د پوره په غره کې یو قسم ونه نکټ
مشر عمران مخلص ویائی چه دے پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چه دے جنگلو جغورن دے پورا داسے گامونا پورتا کی چه دے سیمے خلق پل جنگل وحلو بنے مجبور نوی
مجبور نش.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر ویایي چې د افغانستان سرحد سره د پاکستانی پوز ازغن تور په واجه د مقامي خلکې زنغوزی ځنګل سور کړی شوی دی. مشال ریڈیو سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کې د زنغوزو ځنګل ژغورنې غوښتنه د ضلع ځنګل محکمې مشر وحدت ذیشان مخې تکشش وا غوی په ځواب کې وویل.
چرغوزی بوٹی کٹ کی داغی دا پارا خپل یو زبون دا سی سی ورده ویلی کی جرمانہ سرکاری خزانے کی دید آغا اخلو دیو منی پسر مائے پڑوارے پلے حال بائی میں مدین جرمانہ اخلو چاچے کٹائی کری مون تے نمرا کے مون گو پسر پل سٹافو لی گو سمرا سی افتی درگی کا کل ڈاریک پلی چکم دیان دا سپار دو جرمانہ اخلی.
دی سویلی وزرستان لوور زلے و سی دن کے دے پاکستان حکومتی چرواکیونا دا وشتنا ہم وکڑا چے دے سی میں زنگلو جغورنے دے پورا دا ضرب گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ترڑا لاندے
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیړۍ کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد دلوگے دلیا سا ندوی سا سم زمنگ سا کم نشتے
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم راز د وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشال لري تاسو هغه وګورئ د کورمی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د چټک انټرنیټ سہولت ورکړي. یو شمیر ځای اوسیدونکو مشال لري ویل چې حکومت پرې لاتیر سو ورځو نه یو وار بیا چټک انټرنیټ بند کړي چې ورسره هغوی په ستونزو کې ګیر پاتې دي. خلک وایي د تعلیم، روزګار او ټولنیزو اړیکو لپاره انټرنیټ ته سخت اړتیا لري. یو ځای چارواکي مشال لري ویلي د سیمې د امنیت د برقرار ساتلو لپاره دا ګام په موقتی توګه اوچت کړي او ډیر ژر به انټرنیټ بیرته بحال شي. تفصیل تاریخ اور زیرا کوي
د کورمی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې زرته زره د 3G او 4G انټرنیټ سہولت دی بیرته بحال کړي شي. د صدې زید حسین اورگزی مشال رډیو ته د نهې پرز ویلي نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت دی خو دوی له دغه محرومه ساتل کیږي چې له وجې خلک پرسته پاتې شول.
نن سبا د انټرنیټ زمانہ دی، اغا هر چی شي دوپاره دی، کاغا تعلیم دی، کا صحت دی، کا کیل دی، کا چشه دی، اغا اټول دارومدار اغا انټرنیټ نه دی او آنلاین کلاسونه دی دوړ کولا دازي زیکیږي طلبا والا نور اټول کاروبار انټرنیټ سره دی، دنیا نه سړی خبر شي اغا انټرنیټ سره تعلق لري.
په کورما کې پر یو لسمه غس یو زل بیا پر موبایل انټرنیټ هله بندیز ولګیدلو چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خبرې شولې. د پړچنار میر افضل خان توري د نهې پرز مشال لډیو تویلی حکومت پر زیاده دی چې مذهبي منافرت او سختدریزي خوریدلو مخه نستلو په خاطر پر خلکو انټرنیټ بند کړي هغه کسان دیونی سي څوک چې په دغه نه وړه کار کې بوخته.
20 کسانو دوپاره 8 لک کسانو باندې ته انټرنیټ څنګه بندوي ته کوم قانون په کوم آئین او په تحت ته بنیادی حقوق دی و قوم دی و عوام معطل کړي د خو کې دای نشي چې ته خپل قوم ته یو مطلب دوره غټ نقصان ورسوي. دا مو مطالبه کوو پر زوره چې حکومت د خپل عوام باندې رحم وکړي.
کڅو هم تر دې وړاندې په سیمه کې شسونی مشران پر دغه متفق شي ول چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکټ ډک مواد ل خبرولو بخپل فرقې بس ساتي خدا سونه شول. د پړچنار حاجی رؤف حسین پر پزلسم اگست مشال لډیو ته ویلي دا یو د منظم سازش لاندې کیږي چې مقصد یې د علاقې امن خرابول دي. پکار د چمخېون استل شي
نزات ازمه د حکومت جوړی کی چاغه د پکوت صبر کوم قانون پښوي دي هغه هغه د استعمال کی کوم خلک چې دي کی ملوث دي لسونه ککړ دي پکور خلاف پر پورا کروي وشي نو امید ده ان شاء الله دینه به دا شای نفرتونه د کوم د خلیج دي اهل تسلون او تشیع منځ د بکام شي کني شي ورس پرې به دا جاتیږي او دا زه ډیر کوم خدای نه خوښ د جنگ تر تلون شي.
بلخوا په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویل
امنو مان تاسو خطر پیښ نشي لري د وژنې لګ سوشل میډیا د مس یوز باندې د کنټرول لپاره دا فیصله کړی ده دا ریکوست کړی ده دا قبول شوی ده 4G 3G بند او ان شاء الله چې دا اندیشنه دا دغه څنګه ختم شي او گرفتاری نه شي نو دا 4G 3G بند خلاص کې ان شاء الله.
په کورما کې د شپږم ځل دی چې حکومت د سیمې عام ولسته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې دي. تر دې مخکې په سیمه کې پروام جولای 6 ډالو ترمن جنگونه تر شروع کې دوه پس تر درې ونیو یاد سہولت معطل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنی ځنې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله بند ساتلی وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم اوچت شوی وو. طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته تاسو غواړئ په پاکستان کې روستیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي دي. په افغانستان کې طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته دغه ډلې هلته هم د یو شمېر بریدونو ذمہواري منلې دي، خو په دې روستو کې هلته تر ډېره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت او وسلواله ډله سب وخت په وجود کې راغله او دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناکه ده، احمد شاه اعظمی په دې رپورټ کې سیډي.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډېره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بری ذمواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړي دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سر وڑا وڑا ملیم گئی کرسچنوں مانے پسکانوں مانے پہور خار کی نو دا اسم وہ سم سٹس تھے اور الیکشن نزدے رہے اور دیو کم اس کم جی ہوئی مانے ملو کڑا کم کیا ہوئی چیدہ مانگو ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند گوتنوں یا وہ ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹس کی اندار تیر جزیت سیویر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت پاره د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر اتل سیات کړی وو. ضیاء الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټه خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده، تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزید د دې څنګه مشر وټاکل سو، خو څه باندې یو کال ورسته د 2016 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووجل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عیش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل شول او یو شمېر یې تسلیم شول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالي ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9مه د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهر وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13مه په خبرې سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبانو حکومت په وروستیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لویدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابعیا کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره ټکر کوي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي، ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل شو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8مه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15مه په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د همهغه کال د جون پر 9مه د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2020 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د 2020 کال د نومبر پر 13مه په بیان کې وویل چې القریشي د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوی مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامی دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامی دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هندستان د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس